سلامونه او ستړي مسي وخت د سهار لاس بجې سوي د مشالډو په یو بلګړي کې مزار عبد الحق کاکړ کنه کوم په دې غړي کې اول نیمای د ریپورتونو لپاره دا او په دوه نیمای کې ورته ونې خبرونه د مشال مرکاورو د په ریپورتونو کې د سر ریپورت په کراچي کې د لادرکه بلوچستانو د مظاهره دي او سره په دوحه کې د ملګرو ملتونو په مشرۍ نن د افغانستان په اړه یو مهمه غونډه کېږي چې په کې به د 25 هیوادونو استازي او مدني فعالان برخه اخلي او یو شمېر نور ریپورټونه هم ستاسو په پیل بل خبرونه په کراچي کې د لادرکه بلوچستان خپلوان او مدني فعالانو د لاریون لارې غوښتنه کړې چې ورکسوي کسان دي عدالتونه ته وړاندې کړي. نن د قطر په پلازمېنه دوحه کې د ملګرو ملتونو لخوا د افغانستان په اړه دوه ورځنۍ غونډه پیلېږي. د یوکرین ولسمشر ویلي چې د یرغلګر روسي ځواکونو د جنګ پر ضد مهمې جګړې لا پاتې دي. او سم د خبرونو تفصيل په کراچي کې د لادرکه بلوچستان خپلوان او مدني فعالانو د لاریون لاري غوښتنه کړې چې ورکسوي کسان دي عدالتونو ته وړاندې کړي سي. د لادرکه بلوچستان د مندني سازمان بلوچ میسنګ پرسنز لخوا په دې لاریون کې د شوزو سړی لوهي په لاسونو کې نیولې وي چې ور باندې د لادرکه کسانو په اړه شعارونه لیکسي ول. د مزاري یو ګډونوال اسلم بلوچ مشالې ډول چې ورک کسان دي خوشی کړل سي
بغیر لس مقدمه یا ورن بلوچستان تختول کیږي. بلوچستان کې چې خلک لادرکه کیدل اوس خزي ما شومان او زده کوونکي هم خوندي ندي. نن هم بلوچستان په یو ځای کې خوندي ندي. په تعلیمي ادارو کې د بلوچ زده کوونکو پروفایلینګ کیږي زورول کیږي. موږ غوښتنه کوو چې لادرکه ټول بلوچستان دې را خوش کړي.
بلوچ سیاسي ګوندونه مدني فعالان او د بشري حقوقو سازمانونه د بلوچستانو د لادرکی تورونه د پاکستان پر فوج او استخباراتي ادارو پورې کوي. فوج او حکومت تل دغه تورونه رد کړي دي. د دې هواد په خواني او سنوي لوړ پوړو چارواکو په وار وار ژمنه کړي چې د لادرک کسانو مسله به حلوي. نن د قطر په پلازمېنه دوحه کې د ملګرو ملتونو لخوا د افغانستان په اړه دوه ورځنۍ غونډه پیل شي. د غونډې مشري به د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګودرش کوي چې پکې به د افغانستان لپاره د شاوخوا 25 هیوادونو او نړیوالو سازمانونو ځانګړي استازي ګډون وکړي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي بیان سټیفن دوجارک د اپریل 25 د خبري کانفرنس پر مهال ویلي ول چې په غونډه کې د طالبانو استازو ته د ګډون بلنه نه ده ورکړي. په دې مناسبت پرون په اسلام آباد کې یو شمېر افغان ښځو لاریون وکړ. دوی غوښتنه وکړه چې تر څو طالبان بشري حقوقونه ونه مني باید په رسمیت ونه پیژندل سي. د ملګرو ملتونو مرستیالي محمد امینی محمد اپریل 13 نیټه د په امریکا کې ویلي ول چې د دوه په غونډه کې به د طالبانو د رسمیت پیژندنې په اړه خبرې کېږي. خورسته د سازمان واضح کړی چې د حکومت په رسمیت پیژندل د دوی کار نه بلکې د هر هیواد خپل کار دی. طالبانو په افغانستان کې د حکومت تر نیولو وروسته پر شوزو د کار بندیز لګولې او پر هغه یې مخ پټول جبري کړی دی. همداراز نجونه لښ پرژم ټولګي پورته لزده کړو منه کړی دی. طالبان وایي دا یې داخلي موضوعات دي او په اړه یې د بهرنیو فشار نه مني. پاکستان کې د خبرالانو او آزادو مطبوعاتو لپاره کارکونکي سازمان فریډم نتورک په کلنی ریپورت کې ویلي چې په دې هیواد کې په تیر یو کال کې په خبریالانو او رسنیو د بریدونو او د لکو پیشي 60% زیاتې سوي دي. سازمان پرون د رسنیو ته پاستولي ریپورت چې مشال لیډیو ته هم ترلاسه سوی ویلي چې په 2021 او 2022 کې د رسنیو پر کارکونکو د حملو او د لکو شپږاتیا پیشي سوي چې دا شمیر د 2022 کال د می او روان کال د مارچ میاشتې په منځ کې یو سل شپېتو ته رسیدلی دي. په دې حساب په تیر یو کال کې د خبریالانو پر ضد پیښې 60% زیاتې سوي دي. په ریپورت کې د اسلام آباد په ټول هیواد کې د خبریالانو لپاره تر ټولو خطرناک ښار بلل سوي دي. په نړۍ کې هر کال د مې درېمه د رسنیو د ازادي د ورځې په توګه لمانځل کیږي او فریډم نتورک دا ریپورت هم د دې ورځې په مناسبت خپور کړی دی. د پاکستان پارلمان په 2021 کال کې د خبریالانو او رسنیو د خوندیتوب قانون منظور کړی و. خو د فریډم نتورک مشر اقبال خټک په ریپورت کې ویلي چې د شاوخوا یو نیم کال تیرېدو سربیره قانون هیڅ یو خبریال ته ګټه نه درسولي. د پاکستان خزانه وزیر د پټرولو د اوسنی قیمت پر ځای ساتلو او د ډیزلو د بایو د کمولو اعلان کړی. اساکدار د اعلان پروند د ویډیو وینا لاري وکړ. هغه پر خپل ټوئیټر پاڼه د مې لومړی بیا تر 15 نیټې پورې د تیلو د قیمتونو تفصیل مخبور کړی دی. نوموړي لیکلی چې د پټرولو قیمت نه دی کم سوی خو د های سپیډ ډیزل یو لیټر بیا 15 د لایټ ډیزل 10 روپی او د خاورو تیلو 1 لیټر 10 روپی کما سویدا درجا تکړه چې د مې تر 15 می پورې بعد پټرولو د 1 لیټر باید به 2.8 روپی د های سپیډ ډیزل 288 د لایټ ډیزل 1.8 او د خاورو د تیلو هغه به 1.8 روپی وي. او د یوکران ولسمشر ویلي چې د یرغلګرو روسي ځواکونو د جنگ پر ضد مهمې جګړې لا پاتې دي. ولادیمیر زلنسکي دا څرګندونې داسې مهال کړي چې روسي لوړپوړی جرنال چې د لاجستیکي چارو مشر و له دندې لرې کړی او پر ځای یې بل ټاکلی دی. د هېواد دا ګام د یوکراني ځواکونو تر ممکنه ځوابي حملې وړاندې پورته کړی دی. زلنسکي پرون د یوکران د پولو ساتو ځواکونو د ورځې د نمانځنې پر دستوره کې برخه واخیسته او د هېواد په کلکه دفاع کولو یې د هغو مننه وکړه او جایزې ورکړې. ولسمشر زلنسکي وویل چې پولیساتي ځواکونه د محمود اودیوکا، ماراینکا او نورو ښارونو او دنبا سیمې کلیو په دفاع کې مرسته کوي او زیاته کړه چې نورې جګړې لا پاتې دي. روس د 2022 کال د فروری په 24 پر یوکراین برید کړی و او له هغه راهیسې د دواړو هېوادونو ترمنځ جګړه روانه ده. خبرونه پای تاسو مشال ریډوري اوسم ریپورټونو ترازو او افغانستان ته ورسره زو خو فایل به د پاکستان هله یو ریپورټ وکړو. هغه د چپرون په کراچي کې د لادرک کسانو خپلوانو یو اربیا مظاهره کړې ده. دوی دغه کسانو د خلاصون په اړه شعارونه ورکړل. د مظاهرو ځینو ګډونوالو مشال ریډي ټول چې د پرله پسې احتجاجونو برسېره هم د بلوچستانو د لادرک لړۍ روانه ده. دوی غوښتنه کوي چې لادرک کسان د عدالت ته حاضر کړل شي. تر دې وړاندې هم په وار وار په کوټه، اسلام آباد، کراچي او نورو سیمو کې دغه سي مظاهرې سوي دي. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف پروسې ښکال په واک کې تر راتلو وروسته ویلي ول چې دا مسله به په ترجیحي بنیادونو حلوي. په دې اړه له کراچي د نیاز علي رپورټ اورو.
په دې احتجاجي لاریون کې د بشري حقوقو فعالانو هم ګډون وکړو او د لادرک کسانو د خوشی کولو غوښتنه کړي. یادا مظاهرات چې د لادرک کسانو د مندل لپاره جوړ سازمان بلوچ مسنګ پرسن جوړ کړی و. د لادرک عبدالحمید زهری لور سیدا حمید بلوچ مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې د تیرو دو کالو راهسمي پلان روکته. اسلام آباد او د هیواد په هر برخه کې مو احتجاج کړي، عدالت ته مهم خواست کړي، خو پلان می لا روکته.
ہم یہاں پر ابھی احتجاج کر رہے ہیں ان کی بازیابی کے لیے.
دعوی چمنگ دلتا احتجاج کو دخپل و خپلوانو دخلاصون لپارا. زما پلا ددوو کالو رہسی پا جبری توگا لادرک کڑے شوی دی. ددوو کالو رہسی منگ دحق پا لٹون کیو، حس معلوماتی نلرو. منگ هم غواړو چې د نورو خلکو پرنگ پا آرام جوندو کرو، خو اس هر روز دا احتجاج زمنگ دا جون برخ جوڑا شوی. منگ نور حس نغواړو، یوازی دعوی چې زمنگ خپلوان دی رخکار کڑے شی.
ہم صرف یہ کہہ رہے کہ ہمارے پیاروں کو سامنے
د سیدا حمید پوینا چې پلار عبدالحمید زهری په 10 اپریل کال 2021 کې په جبري توګه لادرک کړی شوی دی. د مظاهرې او ګډونوال اسلم بلوچ بیا مشال ریډیو ته ویلي چې د بلوچستان ترڅنګ په ټول هیواد کې بلوچیان په جبري توګه لادرک کیږي، تختول کیږي.
بغیر کسی برانڈ کے، بغیر کسی ایف آئی آر کے کیوں اغوا کیا جا رہا ہے بلوچ کمیونٹی کو؟
دیوائی بغیر لسم مقدمے یا وارنٹ بلوچان تختول کی گی. بلوچستان کی جی خلق لادرک کی دل اس خزی معشومان اور زدکون کی ہم خوندی ندی. نن ہم بلوچان پا یو زی کی خوندی ندی. پا تعلیمی دارو کی دا بلوچ زدکون کو پروفائلنگ کی گی، زورول کی گی. من گوختن کو چی لادرک ٹھول بلوچان دی را خوش کری او دا ڈول غیر قانونی کامو ندی بند کری
شی. جو انلیگل کاروائیوں کو روکا جائے.
دا مظاهری او ګډونوال او د بشري حقوقو فعال عمران خلیل بیا ویلي د کلونو راهسي خلک په غیر قانوني توګه لادرک کیږي او چې بیا څوک تپوس کوي نو هغه هم لادرک کیږي.
پاکستان کې آئین کے تحت کسی کو جبری گمشدہ کرنا
دی وای. د پاکستان د آئین لاندې څوک هم لادرک کول جرم دی، خو بیا بلوچستان او پښتنو لپاره دا هیڅ جرم نه دی. هر ورځ د بلوچستان او خیبر پښتونخوا نه خلک تښتول کیږي او بیا ځینې خلک د کلونو راهسي په حراستي رکتی. نو پاکستان کی عدالتوں کا آزاد بھی نو باید چی دا خلق عدالتوں تا اڑان نکڑے شی.
عدالتیں آزاد ہیں، لہذا ان کو عدالتوں میں پیش کیا جائے.
دلادرک بلوچانو خپلوانو لدی اڑان دی ہم دا کراچی ترسنگ پا کوئٹا اسلام آباد کی سو زلہ احتجاجی مظاہری کڑی دی. دا بشری حقنو او بلوچانو دا حقنو سازمانو نا دا خلقو دا رکول تور دا پاکستان پا پوز پوری کوی، خو هغوی دا تورونا تل رد کڑی اوائی چی حق کارونا دا پاکستان دا دخمن حیوادونو ایجنڈا دا. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف پروس کال د دسمبر په 9 ویلی وو چې د رکو کسانو د خوشی کولو او د حقوق د قضیه سیړلو ټوله ممکن هسي کوي. د 2022 کال د دسمبر په میاشت کې اسلام آباد های کورټ ریپورٹ د بلوچ زده کوونکو په غوښتنه کمیشن هم جوړ کړی و چې یو شمیر غونډې یې کړې دي. او بیا یاد کمیشن خپل راپور مکمل کړی او اسلام آباد های کورټ ته یې خپلې سپارښتنې وړاندې کړې دي. په پاکستان کې د لادرک کسانو د موندلې لپاره 2011 کال کې یو کمیشن هم جوړ شوی دی. یاد کمیشن د تیر کال 2022 په دسمبر کې په خپل یو راپور کې ویلي وو چې د یادې نیټې پورې د لادرک 9133 کسانو قضیې ثبت شوې وي چې پکې 6000 قضیې هوارې کړې شوې هم دي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
تاسو مشال ریډیو او ری هم د سند پاړه یو بل رپورټ دی، خو هغه دا چې په افغانستان کې ځینې افغان ښځې داوه کوي چې خپلوان یې د پاکستان د کراچۍ په زندان کې دي او وضعیت یې ښه نه دی. دوی دا داوه پرون د مشال ریډیو افغان څانګې سره د مرکو پر مهال کړې ده. دا له هغه یوه ورځ وروسته ده چې د پاکستان چارواکو د اپریل پر 9 نیټه 65 نور بندي افغانان خوشي کړي او افغانستان ته لیږلي دي. د پاکستان حکومت په سمدستي توګه د دې داوو په اړه څه نه دي ویلي، خو البته د سند حکومت په وار وار ویلي چې یوازې هغه افغان کډوال نسی چې قانوني اسناد نه لري. په دې اړه دا رپورټ اورو چې د مبینه توګه د نیول سوي یو افغان د میرمنې لږه پیلې شي.
چند رمضان در زندان است، اینت خیلی کنین چی قوخ شده. هر روز که میریم پولیس میگه ای رقم و محکمه میگه ای رقم.
سمیرا پرتوایی چی میره در روژی پا میاشت که در خور لخوان او رور سره در پاکستانی پولیس و لخوانی ول شوه او پا زندان کده. در دی پا وینا ناروغ میره لطیر و 25 روز و رحیسه در پاکستان در کراچی خار پا لندی زندان کده.
دیگه فعلا شوهر مریض است، دیگه دکترها گفت که ما شاید
اوس می مړه ناروغه دی. پوګه کې یو دانه ده، ډاکټرانه ویل چې شاید سرطان وي، باید عملیات شي. بیا مو عملیات کړ، 15 ورځې د عملیات څخه تیرې وي. د کوکونه خستر لپاره روانو چې پولیس ونیو، اوس باندې دی. پاته وشتمانه ته محکمه وا چې و ملي ټول کوکونه خراب شي وي. لکه کوکونه چرک راځي، ډیره شدیده تبه هم لري، ډیر وضعیت خراب دی.
دیگه خیلی تاو شدید هم داره، خیلی به درجه اخر وضعیت خراب.
سمیرا وایي چې دوی له 13 راهیسې له ډېرو اقتصادي ستونزو سره په پاکستان کې ژوند کوي او په دې وروستیو کې د ملګرو ملتونو د کډوالۍ د کار توکان ترلاسه کړی و. په همدې حال کې د پخواني نظام د ملي امنیت د یوه کارکوونکي مور عزیز ګل ازادي راډیو ته وویل چې زوی له 13 راهیسې د پاکستان د اسلام آباد په راولپنډۍ پنجاب زندان کې دی. هغه وایي چې د خپل زوی څخه هیڅ خبره نه ده او وروستۍ خبر یې چې ترې ترلاسه کړی ده و چې زوی غواړي په زندان کې د نه خوړو اعتصاب وکړي.
چند دفعه هم به سر په زندان حمله شده. دیگه پیش میاد
په زندان کې څو ځلې پرې حمله وشوه. یو میاشت مخکې را سره اړیکه ونیوه، خو وروسته له هغې نه پوهېږم چې څنګه دی، چیرې دی، د نه خوړو اعتصاب یې مات کړ که نه.
خبره
د پاکستان حکومت تر اوسه د دغو ادعاو په اړه څه نه دي ویلي، خو د 2022 کال په پای کې اعلان کړی و چې له هغو بهرنیو اتباعو سره به جدي او قانوني چلند وکړي چې په پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري. دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ د پاکستان له زندانونو څخه 65 افغانان خوشي شول. د پاکستان په سندي حالت کې د افغان بندیانو مدافع وکیل منزه کاکړ وویل که څه هم خوشي شوي کسان قانوني اسناد نه درلوده، خو د پاکستان د پولیسو لخوا بندیان شوي اکثر افغانان قانوني اسناد لري.
دا مهال هم د سند په بیلابیلو جیلونو کې تر 60 پورې افغانان چې دي بندیان دي. چې د افغانانو د نیولو سیاکمه یوه لړۍ وه، هغه تر اوسه پورې دوامداره ده. خو اوس په دې کې هغه افغانان زیات نیول کړي څوک چې قانوني اسناد یا پی او آر کارډ یا ای سی سی کارډ لري. هغه افغانان دي کوم چې په پاکستان کې لیګلی سټے کولای شي، دوی رجسټرډ افغانان دي. پولیس نشي کولای چې دوی ونیسي، خو بیا هم دا یو غیر قانوني عمل چې دی دلته په کراچۍ کې خاص کر ډیر زیات روان دي.
په کراچۍ ښار کې د افغانستان قونسلګری چې د طالبانو تر کنټرول لاندې دا وایي چې د افغانان د یاد قونسلګری د هلو ځلو په ترڅ کې خوشي شوي دي. د دې قونسلګری سرپرست سید عبدالجبار تخاری د شنبې په ورځ رسنیو ته یو لیږلي ویډیوي پیغام کې ویلي چې تر اوسه 2200 افغانان د کراچۍ ښار له زندانونو خوشي او بیرته افغانستان ته لیږل شوي دي. د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته پاکستان ته د افغانانو کډوالي ډیره شوې ده.
تاسو رپورټ اوریدئ. په سند کې د نیول سو افغانانو د کورنیو د غبرګون په اړه باندې او دا اوس هم د افغانستان په اړه یو ریپورت دی. هغه دا چې نن د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان په اړه یوه مهمه غونډه چې مشري باید د ملګرو ملتونو سرمنشي کوي جوړې شي. ملګرو ملتونو ویلي چې په دې غونډه کې به د افغانستان پر روانو ستونزو په وړاندې د نړیوالو ټولنې د یو ګډ دریځ د رامنځته کولو پر لارو چارو خبرې وسي. ملګرو ملتونو دا غونډه داسې مهال جوړوي چې طالبان حکومت پر ښځو په غیر دولتي موسسو کې د کار کولو بندیز تیره میاشت ملګرو ملتونو ادارو ته وغځوي. ملګرو ملتونو همدارنګه په افغانستان کې ملیونونه بې وزله وګړو ته د بشري مرستو رسول په برخه کې د مالي سرچینو له کمښت سره مخامخ سوی. تفصیل په دې رپورت کې.
د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتیرش به نن دوشنبه د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان په اړه د غونډې مشري کوي. په دې غونډه کې به د افغانستان لپاره د شاوخوا 15 هیوادونو او نړیوالو سازمانونو ځانګړي استازي ګډون وکړي. ګوتیرش تر دې غونډې مخکې په یو ټویټ کې ویلي دا مهمه ده چې په افغانستان کې د هغو میلیونونو کسانو د لاسنیوي لپاره چې بشري مرستو ته اړتیا لري له ټولو هغو اقداماتو څخه لاس واخیستل شي چې د کار کولو په برخه کې د ښځو حقونه محدودوي. ګوتیرش ټینګار کړی چې افغانان بیړنۍ مرستو ته فوري اړتیا لري او ښځې د مرستو رسولو د یقیني کولو یوه مهمه برخه ده. د فرانس پرس خبري اژانس راپور له مخې د ملګرو ملتونو سره منشي به په افغانستان کې د دې نړیوال سازمان د مهمو مرستندوی عملیاتو د بیا کتنې په اړه تازه معلومات د غونډې برخه والو ته ورکړي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان سټیفن دوجاریک د تېرې جمعې په ورځ وویل چې ملګري ملتونه په افغانستان کې د خپل ماموریت دوام ته ژمن دي او د خپل فعالیت د دوام ارزونه کوي. د طالبانو لخوا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو په ادارو کې له کار کولو د ښځو له راګرځولو وروسته ملګرو ملتونو ویلي وو چې دوی له یوه ویرونکي انتخاب سره مخامخ دي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا هم د تېرې پنجشنبه په ورځ د یوه پرېکړه لیک په صادرولو سره د طالبانو لخوا پر افغان ښځو او نجونو لګول شوي بندیزونه وغندله او غوښتنه یې وکړه چې پر ښځو او نجونو لګول شوي سخت محدودیتونه دي ژر تر ژره لرې شي. خو طالبانو د ملګرو ملتونو په ادارو کې پر افغان ښځینه کار کوونکو لګول شوی بندیز د افغانستان یو داخلي ټولنیز موضوع یاده کړې او ویلي دي چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د فعالیت دوام مخالف نه دي. دې ته په پام چې ملګرو ملتونو ویلي د دوحې غونډې ته د طالبانو د سرپرست حکومت استازي نه دي وربللي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پرون یکشنبه ازادي راډیو ته وویل چې له دې غونډې زموږ تمه دا ده چې د افغانستان واقعیتونه په پام کې ونیول شي، هغه امنیت او ثبات چې دلته رامنځته شوی دی غنیمت وشمیرل شي او د همکاري لپاره ورڅخه ګټه پورته شي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې او چا ویل چې سږ کال په افغانستان کې 28 میلیون زیات وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري او 6 میلیون وګړي هم له قحطۍ یو ګام واټن لري. ملګرو ملتونو ویلي چې د دې کال لپاره په افغانستان کې د بشري مرستو د پروګرام د عملي کېدو لپاره د هڅه باندې 4.6 میلیارد ډالر غوښتنه کړې، خو تر اوسه د دغو غوښتل شوو پیسو څه باندې 15% ترلاسه کړې ده.
لکه څنګه تاسو په رپورت کې اوریدل چې نن په قطر کې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو په مشرۍ کې غونډه جوړیږي، خو هم په دې تړاو پرون په اسلام آباد کې یو شمېر افغان ښځو مظاهره وکړه چې په کې ملګرو ملتونو وغوښتل سوچ چې طالبان دي په رسمیت نه پېژني. په دې اړه رپورت اوري چې په شعارونو پیل شي.
پاکستان ته د طالبانو لبیا واکمنې د ورستا د کډوالو شویو معترضو افغان خوځو فریاد د چنی وک کوي. نړیوالې ټولنې افغان جونی او خزی له یاد وستلې دي. دوی په اسلام آباد کې راټول شوې او د ملګرو ملتونو سازمان په ګډون یې په نړیوالې ټولنې غږ وکړ چې د طالبانو اوسنۍ رژیم په رسمیت ونه پیژني. د دې اعتراض یوې ګډونوالې وحیدی امیری ازادي راډیو ته وویل دلته په دې هدف راټول شوې چې د ملګرو ملتونو لخوا د جوړیدونکو غونډې په اړه خپل اعتراض وړاندې کړي.
پیام اصلی نړیته زموږ اصلي پیغام ده چې لطفاً طالبان په رسمیت ما پیژنې. د طالبانو په رسمیت پیژندل د افغانستان د خلکو پر وړاندې جنایت او نړیته د یو غوا خبرداري دی.
په پاکستان کې دراټول شوی افغان معترض خوځو رډلې وی بلی چې نو یو غختل نوم یې پر راپور کې یاد شي. د طالبانو د اوسنی رژیم پر وړاندې د ملګرو ملتونو سازمان په پڅ سیاست هم نیوکه وکړه.
سازمان ولا به ګروي
ملګری ملتونه یوې ډلې ته چې په افغانستان واکمنان شوي غوړي رسمیت ورکړي. دوی تیرو دوو کلونو کې د طالبانو د سپینولو او دوی ته د لابیګرۍ لپاره ډېره هڅه کړې. له همدې امله طالبانو ته رسمیت ورکول
هغه شپږویشت رهګرو ډلو ته رسمیت ورکول دي چې د طالبانو له راتګ وروسته یې د فعالیت اعلان کړی، او طالبانو ته رسمیت ورکول د ټولو هغو افغانانو حشیته کول دي چې ازادي یې له لاسه ورکړې.
له طالبانو مو د دې اعتراض په اړه غبرګون وغوښت، خو د حکومت ویاندې ځواب رانه کړ. دا اعتراض د افغانستان په اړه د قطر په پلازمینې دوحه کې د جوړېدونکو غونډې په درشل کې شوی، چېرته چې تمه د سبا او بل سبا د افغانستان د وضعیت د څېړلو لپاره د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو استازي سره راټول شي. هخوا په افغانستان کې یو شمېر افغانان وایي د دوحې په غونډه کې باید د افغانستان د خلکو واقعي ستونزې وڅېړل شي او د حل لپاره یې بیړني ګامونه پورته شي. کابل میشته متی الله شهاب وایي د افغانستان په اړه جوړېدونکو غونډو کې د افغانانو ستونزې او اصلي غږونه نه پورته کیږي، او په کار ده چې دا ځل د دوی د اوسني وضعیت په اړه هر اړخیز بحثونه وشي.
د نړیوالو څخه زمونږ هیلم دا ده چې دغه ناورین او دغه په موږ باندې چې څه راوستي د دې ته د پای ټکی کېده، او نور د افغانستان او د افغانستان د ولس په اړه صادقانه کار وکړي او صادقانه عمل ترسره کړي.
یو بل افغان مېرمن چې د امنیت ستونزو له امله نه غواړي هویت یې په راپور کې یاد شي، په دې غونډه کې د ښځو د حقونو په خوندیتوب د ټینګار تر څنګ وایي هیله د نړیواله ټولنه په افغان نجونو ښځو د طالبانو لخوا د لګول شویو ظالمانه بندیزونو او محدودیتونو له امله دا ډله مجازات کړي.
موږ هیله لرو چې طالبان د ټولو هغو امتیازاتو څخه محروم شي چې ورته په پام کې نیول شوي. په ونیس ډول د طالبانو ته ورکول کیدونکي سلویخت میلیون ډالر بند شي، د دوی د بهرنیو سفرونو او تګ راتګ مخه دې ونیول شي.
خو د یو شمېر افغانانو له دې غوښتنو برعکس بیا د طالبانو حکومت له نړیوالې ټولنې د رسمیت پیژندنې او له دوی سره د تعامل غوښتنه کوي، هغه غوښتنه چې لا تر اوسه نړیوالې ټولنې نه ده منلې.
د مشال ریډیو د دوشنبه یا ګل ورځې 19 خبرونه
د مشال مرکه
په لسنی مو بجو
د مشال پنوم
په یو بجا
د مشال رادیوي مجله
په دونی مو بجو
پښتونخوا کلی په کلی
په دریو بجو
سندری جادوګری
په سلور نیمو بجو
روختیا او درملنه
په پینزو بجو
او سم د جنوبی وزیرستان په اړه یو رپورت ده. بره جنوبی وزیرستان اوسیدونکو داوه کوي چې امنیتي ځواکونه د امنیتي اندیشنو له کبله انټرنیټ تړلې دي. دوی دوایي چې د انټرنیټ بندېدو له وجې کاروباري او ټولنیز ستونزې زیاتې شوې دي. مشاله دوی د جنوبی وزیرستان له چارواکو سره له پرون راهیسې په وار وار رابطه کړې دي، خو هغوی مو ټلیفون ته ځواب را نه کړ. البته په قومي اسمبلی کې د جنوبی وزیرستان استازي مولوی جمال الدین مشاله دوی ټول چې هغه به دا مسله له پوځي چارواکو سره راپورته کوي. تفصیل د اشتیاق مسید په رپورت کې.
د سویلی وزیرستان پر ضلع اوسیدن کے مشال ریڈیو تا ویری دی چې د پاکستان حکومت یې پسیما کښې د 3G 4G انټرنیټ سہولت بند کړی دی چې په وجه یې خلک د سخت مشکلاتو سره مخامخ شوي دي. په دغې براکښې د سراروغه سیمې اوسیدونکی بخت الله مسید ویایي
چې د مشکې معوز دای د سوشل میډیا نو دا همیشه بند کوي چې کوم سکول ویل کې د نن سبا خو آنلاین اپلای کیږي، کلاسونه آنلاین کیږي، نو په تعلیمي ادارې باندې ډېر غټ اثر ځینې لوېدلی دی. داسې علاقه دو چې د آرمی په کنټرول شي، د آرمی په موجوده دو په دې علاقه کښې نیټ بند کړی دی چې کله هسه به ضرورت جوړ شي نو رومیږو دا چې کیلومیټر سات سات کیلومیټر رومیږ درېمې د یوې وړي کې ډاکومېنټ لاژلې د پورو
انٹرنیٹ بندش پواجا دے سویلی وزیرستان اپر ضلع اوسیدن کی نور دیکی مشکلات سر مخامخ شوی دی. دا دے سراروغا اوسیدن کی عثمان مسید نا ور وئی
انټرنیټ خیر ډېر شپېره سره بند کړی دی. محدود بیل ټایپ وزیرستان چې خلک په معنا چې ډېر زیاتې مشکلاتو سره مخ پیدا کوم کاروباري حضرات دي او نور چې کوم تعلیم سره شعبې سره تړلی خلک ته دا ډېر عجیبه مسله ده چې بند کوي آرمی کنه چې د خدای د کوره له مشته ده نیټ کو لاو کو نیټ دا نرونه بند کوي مشته سخته مسله وي او دغه چې سکیورټي په نومه باندې را بند کوي نیټ کنه خو دا رایې نجاته برښنا 2009 شیر دی 2023 خو دا سکیورټي نو دوه حال سوال هغه ما درې مارې تمیش په نت باندې کول چې دی سکیورټي مسله ده.
مشال ریڈیو پر سویلی وزیرستان اپر ضلع کے دے انٹرنیٹ بندش پر براکش دے ضلع ڈپٹی کمشنر اشواق خان سرا دے تماس نیولے بار بار ہسا وکڑا خواہوئی خپل موبائل پر تکول خواش نکڑل او دے سویلی وزیرستان دے قومی اسمبلی نمائندہ مولانا جمال الدین مشال ریڈیو تھا پدا رنگ وجا غیدا
نیٹ وی نو دنیا سر تلے دو لگا سرنگ یہ کراچی اسلام آباد لاہور پشاور تا ضرورت ہے ہم ہر شان یہ دی میر جنوبی وزیرستان تا میر مسجد ایریا تا بغیش من ضرورت ہے نو دے بعد امرغا چ معمولی ہوندا گل بل وشی بیا پمیش بس نیٹ دے تا بند کو دا ظلم کا وی جو تای کا نہ جائز کا وی سو خوش کیم نہ نہ دے دے ما لو پے اسمبلی شاہ ضرور بدا خبر بن خبر ہو کا دے گورنر وزیر اللہ بلکہ دے فوجی مشن سر رہز وکا چدان مسئلہ دو تا با سر دا القوین دا القسین انشاء اللہ تعالی
دے سویلی وزیرستان او سی دن کی دا ہم اویل چکا دے پاکستان حکومتی چارواکیو یہ پسیما کشے دے 3G 4G انٹرنیٹ سہولت زر بحال نکڑی بیا با دوی پلوی احتجاج لوس پر کولے بنے با مجبور وی اشتیاق مسید مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپګو د سهار له نهو د مخم تر وو بجو د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یو لسو تر دو لسو بجو پر دغه سپو خبريږي منځنۍ سپا شپږ سو یو ویش کلو هرڅه لنډي سپې 15,250 2,113 او 15,315 پته کلو هرڅه او رګون کو ته یادونه کو چې مشال رادیو لدی وختونو نه د سهار له سلورو تر شپږو بجو د مازیګر له شپږو نه تر وو بجو د شپې له نه هونه تر لسو او بیا د شپې له یو لسو نه تر دو لسو بجو په منځنۍ سپوش په 121 کلو هارت سخت پرېږي په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدل شي
په خیبر کې د زراعت یا کرهنې بدلون پلان لاندې کروندګرو ته تخمونه ورکړل شوي دي. د خیبر ضلع د زراعت محکمې چارواکو د اپریل په 13 مشال ډېډو ته وویل چې په باړه کې یې پر لسګونو اکړه ځمکه یو شمېر سبزي او نور فصلونه کرلي او شاید ښه پیداوار وکړي. د باړې کروندګر وایي په 13 نامنۍ کې مځکې شاړې شوې وي او په کار ده زیات نه زیات مځکې ورته هوارې کړل شي، د اوبو بندوبست وسي او پارزانه باید سری ورکړل شي. په دې اړه تفصیل د مشال ډېډو خبریال فرهاد شینواري راکوي.
د خیبر ضلع د زراعت محکمې مشر افسر ضیاء الاسلام داوړ د اپریل په 13 مشال ریډیو ته وویل چې دوی په دې ضلع کې د زراعت د بیا بحالۍ لپاره هلې ځلې پیل کړې.
داسې مونږ پیاز 280 اکڑ پیاز مونږ په ټول خیبر کې لګولې دي. انشاءالله دا به ښه پیداوار وسو کې. امید 10-52 ویرایټی میں کر لیے دو پیاز اب دا ایگریکلچر ٹرانسفارمیشن لاند مونگا کڑی دی تقسیم کڑی دی کہ دس مونگا غنم پہلا دل سیڈ سرٹیفیکیشن پراسیس سے سیڈ ملٹیپلیکیشن ورتے وی یہ تا سیڈ سرٹیفیکیشن پراسیس مونگ کڑا دا غنم با مونگا پر خیبر کے سرٹیفائیڈ سیڈ پیدا کو انشاءاللہ او بغونا مونگا 80 ایکڑ دے مختلف ارگنائزیشن نا این جی اوز نا پروجیکٹوں نا سدا سے 70-80 ایکڑا پورے مونگا ولا گول بغونا
نموڑی ویل چھ خریڈی یا مشروم او زنی گولونو فصل حاصلات ہم ورکڑی او زائی کروندگری وس پ مارکیٹوں کے خرسوی
چپا کے مونگا مشروم کلٹیویشن وکڑو گلے ڈولس چکما گول دا آغا کامیاب لاڑو مارکیٹ پورے ہو رہا سے دو ایگریکلچر ٹرانسفارمیشن کے عہدہ سے مونگا زیتون باغونا وہ لگا ول 200 ایکڑا زیتون باغونا 13 کال وہ اس دے کال دوڑ کے سارا جامع کے سو 200 ایکڑ ان شاء اللہ مونگا زیتون باغونا وہ لگا ول
د خیبر ضلع یو کروندګر ګل فراز اپریده وایي چې دوی د تخمونو ورکولو او باغونو لګولو ستاینه کوي، خو په کار دا د ارزانې سرې ورکولو بندوبست هم ورته وکړی شي.
کله نه موږ متاثر شوي یو نو فصلونه ډېر کم کېږي. یو خو د سرې بحران د سره ډېره کم هغه شوه ده قیمته شوه، نو دې وجه نه زمیندار سره فصل ته نه شي ورکولی. فصل یې بس هغه شانتې نه کېږي چې څنګه کې به مخکې کېدو چې هغه سرې ارزانې و.
د خیبر ضلع په باړه او تیرا کې 2008 نه تر 2018 پورې د وسلوالو ډلو پر ضد پوځي عملیات ترسره شوي. د دغې سیمې وګړي وایي چې دوی تر څو کډوالو نو پټي ټول شاډ شوي او دا مهال هم پکې په زرګونه ایکړه ځمکه شاډه پرته ده او په کار ده حکومت یې د هواري او اوبو بندوبست وکړي چې بیا یې بحال کړي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو مشال ریډیو ری مشال ریډیو د ریپورټونو برخه پای ته رسیدله او د خبرونی نیمای ته راغلی یو او لسمی بجې سوي د خبرونو لنډیز ورته ورو او بیا به د مشال اونیز خبرونی د مشال تورن لاندې ته ځو. په کراچي کې د لدرک بلوچستان خپلوانو مدني فعالانو د لارو نلاري غوښتنه کړې چې ورک سوي کسان د عدالتونو ته وړاندې کړل سي. دوی دا مظاهره پروند کړي وه. نن د قطر په پلازمینه دوحه کې د ملګرو ملتونو لخوا د افغانستان په اړه د ورځنۍ غونډه جوړې شي چې مشري به د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونو ګوتریش کوي او پکې به شاوخوا 15 هیوادونو او نړیوالو سازمانونو ځانګړي استازي ګډون کوي. پاکستان کې د خبریالانو او آزادو مطبوعاتو لپاره کارکونکو سازمان فریډم نتورک په کلنې رپورټ کې ویلي په دې هیواد کې په تیر یو کال کې پر خبریالانو او رسنیو د برید او دړکو پیشي 80% زیاتې شوي دي. د پاکستان خزانه وزیر د پېټرولو د اوسنی قیمت پر ځای د ساتلو او د ډیزلو د بایو د کمولو اعلان کړی دی او د یوکرين ولسمشر ویلي د يرغلګرو روسي ځواکونو د جنگ پر ضد مهمه جګړه لا پاتې دي. دا د خبرونو لنډیز او سم په مشال مرکه درته ورو چې پښتنو سیمو کې او بخشي اوسم د مشال ونیزه مرکه ما په غلطي ول د مشال تران لاندې وړاندې کو بلکې دا د مشال مرکه ده او د مشال مرکه کې درته د خبريال او شنن کې عقیل یوسفزي ملمدي لاغه سره خبري اورو د دې قربا ګل آیاس دی.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
د مشال رادیو درنو اوردونکو په مشال مرکه کې تاسو کوربه ګل اعظم. څنګه تاسو معلومه ده په مشال مرکه کې موږ د پښتنو د سیمې وتل شخصیتو سره خبرې کوو، د هغوی د ژوند د کار په اړه معنی د هغوی له خولې ناورو. نن د سره د پښتنو د سیمې یو وتل شخصیت خبريال شنون کې او لیکوال اکیل یوسفزی صاحب ملمه دي. زما استاد هم پاتې شبه دی او سم دی. اکیل صاحب تاسو په پروگرام کې هرکلی و.
ډیر مننه ګلیا صاحب سره دی عزت او د مشال ریډیو او د بالکل شخصیت نه مزه خصوصا برګره ما کارکون صحافی ما د دومره تمهید سره کې خو دی عزت ډیر کوم دی واقعتا چې مشکوري ما دی قابل نه ما.
اکیل صاحب نه تاسو خو زمنګ په بیلابیل خبرونو کې مرزای د شنون کې په هیڅ معنی د خبريال په هیڅ معنی خو زمنګ اوریدونکو چې دی اغه ستاسو د شخصي ژوند نه کار نه ډیر کم خبر دی قسم مونږ خبر یو مونږ تاسو سره کار هم کړی دی نو اغوی و هم واړی چې را تاسو دی شخصي ژوند نه هم خبر شي چې تاسو کم کم پړاوونه تیر شبی او دې مقام ته تاسو را رسیدلی یې. لومړی خو په اوریدونکو ته وایم تاسو د خیبر پښتونخوا د پښتونو سیمې کم سیمې سره تعلق لري او لومړنی ځکړې مو کم ځای نه کړی وي.
زه چې ده نو د سواد چې ده د سواد یو کله د فتیپور ته وای او ډېر مشهور او تاریخي کله ده او الته چې ده نو ډېر اهم شخصیت چې دی هغه پیدا شوی هم دی او ډېر خیسته کله ده. زه پیدا شوی الته کې ما زما والد صاحب چې وو هغه د پسند کې یو ملټی نېشنل کمپنی وو په هغه کې هغه ډرایور وو. مونږ بالکل هغه لوور کلاس سره تعلق لرونکي خلک یو مونږ پنځرونه یو زه په ګرټول نه کشر یم چې ده نو ناز میم ډیر زیات شکر ده پنځوړ درونه مونږ ژوند دیو ته مونږ خویان دی هغه پات شوی دی مور پلار میم وفات شوی دی او لسم چې ده نه روم د پتی پور چې د مشهور یو سکول له هغه نه مال سم کړه او بیا اف اف سی چې د نوغه ما د مټه کالج چې هغه هم ډیر مشهور ځای خاص کر د میټن سی په ولې ذکر راغله بیا تړي ارته چې بیا را لم ما داخله واغ سب ګورنمنت کالج کې نو په دغه ورځو کې د پیښور یو خبر لانج کې دوه زما الریډي چې د ما اخبارونه او کتابونه او میگزینونه د سيزونو ما ډیر زیات په شوق باندې کتل چې کار زما نه هم لسم کیومه نو د اخبار سره زما یو رغبت شو یو محبت شو هغه سره وو
د پختم هغه کې لکه په ورکی والی کې چې کلم سبق تر لاسه کو په هغه وخت کې اخبار سره شو کو
خبر د 93 خبره ده د 93 دو تھرڈ ایئر کے گورنمنٹ کالج کے او آج اخبار شروع کے دو داغا پریکٹس روانو او شوکت سبزی زمونگا چکم دے داغا ماول پدے استاز پاتے شوئے دے او زو انٹروڈیس کرم پا داغا کی پا میڈیا کے دے مند دے آلتا کے پا مشرق کا بیم کار کاؤ پا آج کا بیم کار کاؤ داغا کچھ اسپی سے مددری صدارو مو استاز یکو مو نزا ایز اٹریکی رپورٹر چھ دے نوالتا کے لارم او بس داغی نبات چھ دے بیا زمانہ دے خیال چھ پا خبر کے جب کم نوے اخبار رات لو یا نیوز دے جاسی بار رات لان و آگے کے بچے دے نزا پکر کے دے نو تجرب
مجبوری
ما کم خواہش کرے نو اگر آتا خدے پورا کرے دے بیا استاغون دے کشاران یا دا ما استاذان چکم دی زدیر فخر پا غو بانے کو ما دا جدا خبر دا چا ما پا استاذانو کیو پختون استاذ چی دے اگر نشتر طول چی دی اگر دا پنجاب بیس استاذان دی خو لیڈر یا لیڈنگ جنستان پاتے شوی دی نو دا غو اگر شبقات یا دا ما دا دکڑے اگر کم خواہش چو نو اغه مالا زما کیریر یو مسان کو ما په ډیر خو ادارو کې چده چې هغه کې د خیبر پختونخوا ادارې یا درې وړو جوبه کې انګریزي پښتو اردو دا غره باب بیا چې د بیا د نور د تیزی کاری یا د کتابونو لیکلو یو وخت چې دی یا یو مخه چې دا غره تمه راشه دغه وړه باندې زړه دې زړه سمه ته غاڼه مو تر څو پوری مال یې کډ نه راځي چې هر کله ډیر سمې لاو دي نو دا ولې ملاو دي
نه بالکل اکیلې سوزي صاحب لکه موږ کو د پښتونو د سیمې خبرو کو او بیا په عمومي توګه په پاکستان کې نو د پښتونو چې کوم خبريال د پښتو سیمې چې کوم خبريالان دي دا غیش میر ډیر زیات کمنګ ګورو ډیر کم دی په قامي دایره کې او هغه کې ستاسو نوم تر ټولو مخ کې دی نو موږ ستاسو دی جون هغه تر شو کم کمی رسانی او سره کم کم اخبارونو سره او بیا ټلویزیون تاسو خبر ټي وي سره هم کار کوي نو تاسو پاتې شي بیه
بالکل ګلایا ما څه څنګه خبر وکړه کې دا چې چې دا سه بار نه وی چې هغه کې ما کار نه وکړي آج کے کار شورو کو داغے نا فوراً بعد چدے یو اخبار شورو کے دو ڈیر رٹ اخبار بد قسمت بن شو دے پیغام بے پور تیر کیوں سر چکم رپورٹران زمنگا کم ٹیم نو نہ لس کا سان و اگٹو چھ دے ایم اے جرنلزم ہو یا ایم اے انگلش ہو مطلب اگر زما مقابلہ کے چھ دے سین روم عمر نو ایم زیاتو خو یدرک میاشت چھ منگو پریکٹس کو نہ زدا اخبار چیف رپورٹر شو ما داگے نہ بعد د پاکستان ٹول اگٹ نیوز ایجنسی و ہم پ دغه دور کے 94-5 کے داگے نو مو پاکستان پریس ایجنسی داگے ز بیورو چیف شو ما ہم پ دغه وقت کے ډیر کم خلکو ته د ریډیو پته وه چې ریډیو تهران با د پښتو نشریات ورکول نو زه د هغې نماینده خصوصي شوم هم دا دغه چې دا واره دا ټیررزم او په دې ځینو مزونو باندې چې دی زما ټریننګ روان شو ما په هغې باندې کار چې دی شروع کړو افغانستان بیټ یا د ایکسپرټا چې کوم بیټ و هغه ما واخیستله د هغې نه فوراً بعد دغه پی پی اے او دغه وایس اپ د ریډیو تهران چې دی دا روانو چې د هغې نه فوراً بعد ډېر غټ اخبار چې حامد میر صاحب د هغې ایډیټر وو هغه شروع کېدو اوصاف نو ما اوصاف دغه کو جاین کو سینئر رپورټر او حامد میر صاحب زما ډېر زیات دا لګ ډېر کریټیکل دا کوم سټایل زما چې کوم دین په دې کې د حامد میر صاحب دغه ایډیټر ډېر بنیادی لاس پکې دا هغې نه بعد چې دی بیا زه مشرق اخبار ته په دغه ټیم کې چې دی اوصاف کې ومه ډېر غټ اخبار و چې فرنټیر پوسټ پبلیکیشن ستاسو به یاد وي چې هلته کې موږ واسطه هم زما ستاسو راغلي هم نو هلته کې میدان اخبار چې شروع کېدو ډېر غټ اخبار د اردو ژبې زه بیا د هغې چیف رپورټر شوم د رپورټنګ انچارج بیا د هغې ایډیټر د فرنټیر پوسټ او دغه د چیف رپورټر په تور باندې مې کار هم وکړو دغه وخت کې ما بیا انګلیش جرنلزم چې دی نو هغه ته هم لږه مخه شوه سره په دغه وخت کې به د دې مصروفیاتو او د هاي پروفایل رپورټنګ باوجود ما به د پښتون میگزین ته او خاص کر لیکوال میگزین ته په پښتو کې لیکل مکول او وحدت اخبار ته چې یاره د پښتو سره د ما اټیچمنت چې دی هغه دی بحال وي پکې. د میدان چې بیا کله بند شو هغه واقعیت شو زموږ زیات خلک ته خبر دي ډېره غټه بدسمتي ده چې فرنټ پوسټ او میدان چې کوم دی هغه بند شوی دی او زموږ چې څومره غټ جرنلستان دي د دې د متعارف کولو پر اخبار زین او ایڈیشن انچارج پتور لا مشرق تلرم ډیر زیات خکار مې کوم مشرق تدری زره د تلې ما بیا نو خو د رسې پاګارې مور کړې دي نو مشرق نو ډایرک بیا چې دنه بو دوه زره تلورم کې زره لم دغه ته د ایکسپریس سره لم او د ایکسپریس نو بعد چې دنه بیا مر بی بی سی سره ایز کنټینټ کنسلټنټ چې کوم دې هم کارو کو دوه درې کار داسې پس پردا د اردو سرویس سره نو دا غنه بعد بیا ترټ سره نو بیا چې د ګوشنه شین شوم پکې او بیا د ډیر متبر ادارې ډچ پریسیجنسی چې تو ډی پی ای نو څلو پینځه کار چې دین ما بیا دا غي سره ایز ا سپیشل ورک کارسپاندنت چې د چپاګې بر بیا ماته ورډز نو ورډز هم ملو شو دا سره بیا ما کارو کو او دا غنه بعد د ډیر وخت پورې د انټرنیشنل میډیا سره ما کارو کو خبر ډیر وګدیږي بیا د خیبر نیوز سره یا دوه درې ویب سایټس دي هغه از کار پکې کوم او لیډ کوم هم هغه کې مستقل چې کوم دغه ما کوشش وی هغه د چمنګ د خیبر پښتونخوا او د پښتونخوا هیڅ څه کوم دي دا په نړیوال کچ باندې چې دغه درو چت کوو دا کوشش کې لګیا یو.
اکیل صاحب تاسو په بحث یو لیکوال په بحث باندې یو ګران پښتنه هم ده کم یو کتاب هم ډیر زیات خوښ
دا ډیره عجیب خبره ده دا ډیره تاسو خبره ده دو زرا نه هم کې ما یو کتاب ولیکو او تاسو به حیران شئ دغه نومو طالبانیزیشن هغه ما لیکل ګولایز په چلیر شو ورځو کې
او افغانستان سفارت او سوات او پاکستان تک وو
بالکل چې هغه بیسټ سیلر بک ته زه واحد پښتون جرنالیست یم تاسو دعا ده چې د پاکستان ټول نګړ پبلیشینګ کمپنی د لاهور چې دنو هغه ما کتاب چاپ کړه دا نه ایډیشن چاپ شوی په یو
کال په بیلابل هغه کې هم موجود دی اپس کې هم موجود دی په ګډ ریډز کې موجود دی په نور ځای کې
بالکل زیات پرېس چې کوم دی په انګلیش جرنالیزم کې انټرنیشنل نو د طالبانیزیشن ده چې هغه وخت دا سې 2009 تاسو پته وو هغه بدقسمتي مو د قام بدقسمتي او زما خوش متیوا خو دا کتاب ریفرنس چې کوم دین نو هغه پورا ریکارډ جوړ کړی دی هغه ما په سلیر شروع د کلی کله هغه تقریبا 300 پیجز کتاب وو بیا په 2010 کې ما یو کتاب ولیکو چې هغه زما ټول نه خو فیورټ کتاب دی او دا غي نوم دی اپریشن نا تمام اپریشن نا تمام په سلور میشتو کلی کله ځکه چې ما تر دا وخت پورې پته نه و چې یو پښتون جرنالیست کتاب لیکلی شي او لنه خبره خدا ده ځکه چې دا ټرند دلته کې شته نه
بالکل
بیا هغه چې دنه چاپ دا کې چاپ کیږي نو ما ته بیا د کتاب دغه داسې محسوس شو لکه څنګه چې ما دوه بچی دي لکه په دې کې چې یو بچی وي نو بیا څلورم بچی چې دی نو چې زما فیورټ کتاب دی او زه دا غي نه زیات نشم لیکلی په ټول ژوند کې نو هغه پرېشن نه تمام چې په هغه باندې ما ریسرچ هم کړی او په هغه باندې چې دی هغه ډېر زیات مشهور شو نو زما د پنځلور بیا پنځه چکم راغلی د پنځم هم راغلی دی نو په دې کې رټور نه فیورټ کتاب زما چې دی هغه کله ناکله ګولایز ما ته یقین نه راځي چې دا مالک دی نو هغه پرېشن نه تمام
نه نو دا خو ستاسو خپل کتابونه یاد د نور چا کتابونه هم ستاسو خوښ دي او کنه دا هغه کې ستاسو کوم یو تر ټولو غوره تاسو وایئ چې نور خلک ولولي او هغه خامخا لوستل پکار دي
ډېر زیات مخ دي یو خدای چې د خپل چې خلکو ته پته ولګي یو د دغه چاپ شو طالبانیزیشن په 2009 هم کې اپریشن نه تمام په 2010 کې راغی هم باغ ریکارډ مات کو او هلکه مشهور طالبانیزیشن تر اوسه پورې بیا چې د اسلام آباد څخه کابل براسته پېښور دغه د تیم باندې اوس خلک خبره کوي کنه دغه تیم دا دی چې په خبر چې سعودي نه د کابل او د اسلام آباد په جګړه کې سعودي لکه تیم دغه دا وړ خپل کتاب هغه په 2014 کې بیا چاپ شو بیا وارزون چې د هغه پوره ګیپ نو هغه کال مخکې تاسو ته هغه چاپ شو وسه سرمایه افتخار راغی والا دی په مارکیټ کې دی هغه بیسیکلی د می افتخار بایوګرافي ده خو په هغه کې د ټیرریزم او د افغانستان او د می افتخار او د ان پی د هلو زلو د قربانیانو د دې ذکر نه سبا په مارکیټ کې هغه روان دی او شپږم توس تیاری کوم ساسو ری پروګرام په تر باندې چې دی ډېر زیات کتابونه کتلي دي او زه اوس هم ریګولر کتابونه ګورم لکه ستاسو د انګلیش چې کوم سرویس دی یا د پښتو چې ستاسو دغه دي دا مې ډېر زیات خوښ دی د بی بی سي د وایس آف امریکا اردو سرویس دا خو کرنټ افیر کې ګورم خو زما فیورټ دوه درې رایټرز دي لکه زما یادو کې بارات چې دی د جوش ملیحاب ادیب هغه زما فیورټ کتاب دی او زه به یو انتصاب د خپل یو کتاب چې خپل یاداشت لیکم نو د جوش صاحب په نوم باندې ولیکم کاروم کړی دی نیم کار پاتې ما کړی دی چې هغه زما کوم یاداشت دي د سیاسي قائدینو سره د غټو شخصیاتو سره دویم کتاب چې کوم دی هغه د کارل مارکس دی داس کیپیټل اگر چلو ډېر زیات مشکل دی خو هغه ما دوه درې ځله کتلی دی بیا زما فیورټ رایټر چې کوم دی په اردو په پښتو دواړو کې چې زما دعوه د ډېر خلک واضح خفه کېږي هم سعدالله جان برق صاحب نو د برق صاحب یو څلوېښت کتابونه دي او څلوېښت خواړه ما دغه کړي دي کتلي مې دي پې دغه رنګې امیر رانا ما کتلی د انګلیش د چې امیر میر ډېر ښه کتابونه یو دوه لیکلي دي سویل وړای صاحب چې دی هغه مې خوښ دی په پښتنو کې مې نوربشر نویس صاحب چې دی د هغه نثر مې ډېر زیات خوښ دی نو دا زما فیورټ دغه دي د رایټرز دي چې ما ریګولر کتلي هم دي اوس هم بده غواړم چې که دوی نور څه ولیکي نو پکار ده چې زه یې ولولم
د مشال اډیو درنورکو په مشال مرکه کې را سره د پښتنو د سیمې وتلې خبريال شنونکو او لیکوال عاقل یوسفزی صاحب ملمه دي هغه سره به خبرې تری جاری ساتو خو اوس یو ورک شاند باندې
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو د سهار له نهو د مخم تر وو بجو د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یو لسو تر دو لسو بجو پر دغه سپو خبريږي منځنۍ سپاش پک سو یو وشکلو هرڅه لنډې سپې 15,250 2,113 او 15,315 شپېته کلو هرڅ اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو لدی وختونو نه د سهار له سلورو تر شپږو بجو د مازیګر له شپږو نه تر وو بجو د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو شپږ سو یو ویشت کلو هرڅ خبرېږي په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدل شي
د دمې رسو اکیل یوسفزی صاحب سره خبرو ته ادامه ورکو اکیل یوسفزی صاحب لکه موجوده حالات ته راشو تاسو ډیر زیات کار کړی دی په سواد کې په قبایلی ضلعو کې په مجموعي توګه په پاکستان کې څنګه ګوري د هغه د نویمې لسیزي پاکستان او قبایلی سیمې او خیبر پختونخوا او دا د 2023 کال
ډېر ګران سوال تاسو وکړو ځکه چې زما خپل خیال دا دی ګلایاس چې زمونږ چې کومې ستونزې دي یا زمونږ چې کومې مسلې دي یا په موږ باندې کوم جنګونه چې مسلط شوي دي نو دا مقامی یا لوکل ایشوز نه دي د دې همیشه چې د انټرنیشنل یو بیک ګراوند پاتې شوی دی او دا د پښتنو د دې ریجن چې کله موږ خبره کوو یا د پاکستان نو دا د ډېر کوټو طاقتونو په مینس کې واقع ده د مثال په تور کوم پاکستان ته ګورو یا د پراکسیز یا د چکم کمپلیکیشنز
لاس پوسټ چې کوم
یو ملک ته امریکای رټول نه زیات سپیک وی دا رټول نه ټین انویسټمنت وی بیا د امریکن بلاک وی په دریو جنگونو کې ته دا غچ ده د پاتې شوی د اتحادی پاتې شوی بیا دلته کې سوویت یونین پاتې شوی د افغانستان غوندې د جنگونو مور چې د بتوس ماته نه اغستا گاونډي د ایران غوند خطرناک ملک شه ده اغستا گاونډي د سرحدونو د سر لګیدلې دي دوه طاقتونه چې دی چاینا او انډیا سټاف اف بارډر باندې موجود دي دا ټول هغه څهونه دي چې زما اس جرنالیسټ یا چې مونږ د لګ سینیئر سټیټس ته لاړو او مونږ د څهونه وکړل نو پته دا ونه کېده چې د پښتنو د دې بدقسمتۍ یو بنیادی وجه دا ده چې دوی په یو داسې خطه کې ژوند تیروي چې هغه کو یو طرف ته د مدنیاتو نه د وسایلو نه د قدرتی مدنیاتو د هر څه نه وسایلو نه ډکه ده. نو بل طرف ته د دیو افرادي قوت د دیو صلاحیتونه په هر فیلډ کې پښتانه چې کوم دي، کو هغه ایکټنګ دی، کو هغه سپورټس دی، کو هغه جرنالیزم دی، کو هغه لټریچر دی. لکه د احمد فراز نه غټ شاعر به په دې دور کې څوک پیدا کېږي؟ د جوس صاحب مونږ مثال ورکو یا د بر صاحب ورکو. نو د دیو هغه خوش قسمتیانی چې دین هغه د پراکسس د وجه نه په بدقسمتۍ کې بدل شوی دی. خو زه ډېر پر امید یم چې په پښتنو کې اوس چې کوم اویرنس ستاسو د ریډیو د لارې یا ستاسو غوندې نور ملګري چې هغه په انټرنیشنل فورمز باندې یا د پښتو د لارې پښتانه ځوانان هغه اویر کوي، نو زما خپل خیال دا چې په دې درې څلورو کالو کې کو ډېر غټې واقعاتو شو یا پښتون بیډ یا پاکستان یو ځل بیا جنگ تور مخامخ دے. خو زما یقین دے چې دا کوم اویرنس راغلی دے یا پښتانه چې په کومه طریقه باندې په بدو حالاتو کې په خپل نوی نسل باندې سبق وای او پولیټیکل اویرنس په دیو کې ورته ورځ زیاتېږي، پښتانه به ډېر زر انشاءالله د دې پوره معاملاتو نه او د دې ټولو مسایلو نه چې دا به وزي او د پښتنو مستقبل چې دی سیاسي او اقتصادي طور دا ډېر زیات روښانه دی.
خو څنګه تاسو خبره وکړه چې پوهاوی او بیداری ډېر زیات راغلی دی د پخوا پرتله؟ دیکھ اس شک نشتا آیا دا پوهاوی او دا بیداری با اغیز وکړي؟ ځکه څنګه تاسو خبر وکړه چې په مسلسل درې واری پاکستان چې دی هغه د نورو جنگونه وکړل، نو آیا دا ځل هم داسې بیا کنه دا ځل به حالات مختلف؟
زمانه د خیال چې پاکستان چې دی هغه زوړ پاکستان پاتې شوی دی بوجوه د ډیر زیات غلطیانو او د پرشرز او بیا د عوامي پبلک اویرنس او ته مونږ وایو دغه په نتیجه کې د پاکستان چې کوم روایتي پالیسیانې وې په دې باندې د پاکستان اسټابلیشمنت یا چې کوم د طاقت مراکز دي هغه هم پوه شوي دي چې پاکستان په دغه زړو شرایطو باندې یا په فارمولو باندې چلو چې کوم دي یو دا مشکل دي. او دغه خبره ده چې ګولایا ده چې پښتون واحد قوم دی چې د ده په پاکستان کې چې څومره قومونه اوسېږي نو د ده په شا باندې یو ملک هم دی چې دا غد دی سپیک هولډر هم دی او هغه ملک ورته یا وطن ورته هم سپیک ورکوي او هغه افغانستان دی. نه د افغانستان غوندې افشان چې دی د سندي سره شته، نه د پنجابي سره شته، نه د بلوچي سره شته، پښتون سره دی. او بیا د افغانستان سره چې کوم اړیکې دي یا زموږ چې کوم رښتې دي، نو د پښتون کو یو طرف ته د افغانستان دغه افشان په دې موجوده وخت کې د ده لپاره مصیبت دی، خو په مستقبل کې به ورته دا چې دی نه خوشقسمتي به د ډکلیر کېږي. او دویمه خبره دا ده چې د پاکستان دویم سټیک هولډر چې دی د پنجابي نه بعد کو هغه اقتصادي طور را دی، کو هغه سیاسي طور را دی، کو هغه په انټلیکچوال لیول باندې دی، هغه پښتون دی. نو د پاکستان لپاره یا د پاکستاني اسټابلیشمنت لپاره د پښتنو حقوق یا مفادات نظر انداز کول چې کوم دي په دې نوي ماحول کې دا ډېره غټ خطره به وي، ځکه چې پښتون د نورو قومونو نه مختلف هم دی، د پاکستان سټیک هولډر هم دی. لکه تاسو وګورئ غیر ضروري خبره ده، خو د پاکستان چې څومره غټ ښارونه دي هغه ټول د پښتنو په قبضه کې دي. لکه دا درې کیپیټل چې کوم دي دا خو بالکل د پښتنو دي، لکه مونږ ویلی شو پېښور پرویشل کیپیټل خیبر پښتونخوا،
او د کاروبار له سره هم بالکل وو
اسلام آباد کیپیټل چې دی پرویشل کیپیټل کراچۍ هم د پښتنو ټول غټ ښار دی. نو د ده نظر انداز کوو چې کوم دي کنه نو هغه د پاکستان استحکام په دا لګول دي. نو زما خپل خیال دا دی چې د پاکستان اسټابلیشمنت تر دې هر څه ادراک شوی دی.
اکیل صاحب تاسو مخکې هم په خبرونه کې یو ځل تاسو سره خبرې کېدلې او تاسو ډیر مخکې وویل چې په خیبر پښتونخوا کې او بیا په ځانګړې توګه په قبایلي سیمو کې د فوزي عملیاتو پریکړه شوې ده. دا خبر تاسو سره اکسکلوسیو بودا سر څنګه ګورئ چې آیا دا فوزي عملیات چې اوس کدیدو ته هدفي عملیات وایي چې دا به هدفي عملیات وي، نو آیا څنګه ګورئ تاسو دې ته؟ او د دې کې دننه څه داسې پسې پرده هم خبرې اترې هم روانې دي کنه؟
دا څنګه د کرنٹ افیر سره د تعلق ته او زاول نه کوم چې دا ایس آثار یا امکانات چې کوم د حمله شروع هم نه وي یو نیم کال مخکې چې د افسر سره خبره کړې ده چې دا پښتانه لګیا او د افغانستان په دې حالاتو باندې جشن مناوه وي لیډران، نو ما دا خبره کوله ان ریکارډ چې بای د دې جنگ چې د جنگ بوس افغانستان نه پاکستان ته، پاکستان کې بالخصوص پښتون بیل ته به دا راغزيږي، ځکه چې بعضې غلطیانې شوې بعضې د افغان لیډرشپ نه یا د امریکاز نه یا د انټرنیشنل کمیونټي نه د افغان سیاستدانانو نه د پاکستان رول چې هغه هم ډېر نیګیټیو و په هغه وخت کې یا ډېر جالبدارانه و په خلکو ویل چې دا چې دا یرول کوي. خو تاسو بیا وکتل چې پرون هم ډی جی ایس پی آر چې کوم فکر ویلي دي هغه ویلي چې په دې څلورو میاشتو کې د 2023 تقریبا 4500 حمله شوې دي او په دغه 4500 حمله کې چې ده کومنګ دا وایي چې 80% د بدخصمتۍ نه په خیبر پختونخوا کې شوې دي نو غلطه باندې ځکه چې دا ټول ډیټا موجود ده نو زما خپل خیال ده چې پختون بیلډ چې ده د اوس د کوم خطر سره یا چیلنج سره مخ ده نو دا د 9/11 نه مخکې د سوویت یونین او د امریکې په جنگ کې هم دومره غټ تریټ لیول چې هغه نه او بیا د 9/11 نه بعد چې کوم جنگونه شوي دي هم نه دي خو ښکاري داسې چې پښتون نشنلیزم نه صرف دا چې په عامو پښتنو کې یا د تاریخ انصاف غوندې بعضې پارټو کې دننه یا د جماعت اسلامي غوندې تاسو دا سینیټر مشتاق د بیانات ګورئ که نه تاسو راشئ چې د جماعت اسلامي لیډر څنګه دی دغه رنګ کومنګ وګورو نو د پی ٹی ایم په شکل کې یو قوت د ځوانانو راغلی دی دغه رنګ مونږ وګورو نو په افغانستان کې د دغه چې کوم بیانیه ده د ٹی ٹی پی چې کوم د لیډرشپ دی نو هغې پښتون نشنلیزم ته ډېر زیات اهمیت ورکړی دی په دې اختر باندې چې کوم بیان د مفتي نورولي محسود راغلی نو هغه د جهادي کمانډر نه زیات هغه یو پښتون ښکاري پکې نو د خبره په بعد نشنلستانو بد لګي خو دا حقیقت دی زما خپل خیال دا دی چې دا ډېر کمپلیکیټډ سچویشن دی خو اویرنس چې کوم لیول دی نو هغه ډېر زیات اوچت دی بیا پرون تاسو په سوات کې وکتله چې څومره خلک د سوات غوندې علاقه کې چې هلته کې د دې خبرو امکانات چې وو هغه مونږ تصور نشو کولی بلوچستان د پختون بیلټ وګورئ ایون په افغانستان کې چې دا کوم جنکۍ چې دي هغه د دومره غټ ټریټ لیول باوجود هغې خپل مزاحمت ښیي یا د سوشل میډیا چې کوم سنجیده خلک دي هغې چې په کومه طریقه باندې کمپین چلئ یا کوم مزاحمت کوي نو دا ټول څیزونه چې کوم دي نو دا ښې اشارې دي او توقع ساتل پکار دي چې د دې به ښه نتایج مخې ته راځي
تاسو خو د نتایجو خبرې وکړلې چې دا به ښه وي بس همدا پښتنه مې په همدې ځای باندې هغه کوله خو دا تاسو جواب ورکړو چې ښې نتایج به ولري خو په د پروګرام د پای شېبې هم دي په اخره کې ځوان خبریالانو له قبایلي سیمو چې کوم ستاسو زمونږ اوریدونکي دي هغوی لپاره څه پیغام به ورکوي
ډېر زه خو ځان د دغې قابل نه ګڼم خو بهر هر ستاسو خواهش ظاهر کړی دی زه بالکل مطمئن نه یم کوم د ډیجیټل دور یا ټیکنالوژي چې کوم جرنلیزم شروع شوی دی هغې ته زه واټس اپ جرنلیزم ورته وایم خلک فیلډ ته نه ځي خلک مطالعه نه کوي خلک تاریخ نه ځي خبره پښتانه صحافیان چې کوم دي هغه کو په افغانستان کې دي کو هغه په پراګ کې ناست دي کو هغه په واشنگټن ډی سي کې ناست دي کو هغه په پاکستان کې ناست دي د دوی د پاره دغه بدقسمتیانې چې زمونږ کوم دي نو دا ډېر غټ اپرچونیټي هم ده چې دوی دا ایکسپلویټ کړي نه صرف دا چې د جرنلیزم چې کوم بنیادونه دي یا کوم بیسز دي د هغې په رڼا کې خپل ځان ډېر اوچت کړي بلکې د خپل قوم د خپل وطن یا د امن دپاره کار هم وکړي خو دا اوس لږ سست شوي دي اوس د ایډیټر یا د سینیئر چې کوم یو رول به هغه د مینځه وتلی خاص کر په پاکستان کې چې کوم د الکترانیک میډیا کوم یو دغه راغلی تاسو په افغانستان کې وکتل چې دنیا ادارې وې خو هغه چې دي هغه پروجیکټ بیس پ هغه بیا ختم شوی هلته کې اوس ډېره غټه خلا را پیدا شوې ده زما خپل خیال دا دی چې کو دو د ښه ایډیټرانو سره کار وکړي د ښه سینیئر سره کار وکړي او لږ ډېر فیلډ ته وځي دوی دې د خپل وطن وګوري د دې وطن کلچر دې وګوري د شخصیاتو سره دې میلاو شي د هغوی انټرویوګانې دې وکړي د هغوی افکار خدمات چې کوم دي هغه دې مخې ته راولي زما خپل خیال دا دی چې په ساؤت ایشیا کې په سنټرل ایشیا کې جرنلزم په حواله باندې د ټولو نه زیات اپرچونیټیز چې کوم دي هغه د پښتنو ځوانانو کوم صحافیان چې کوم دي داغه د پاره دي او په کار سره چې دوی انالیسس باندې توجه ورکړي صرف رپورټینګ باندې نه زموږ مستقبل زموږ چې کوم اهمیت دی د نیوز ویلیو په حواله باندې باندې تاسو زمونه خپ ویږي په حواله باندې زیات روخانه دي خو دې لپاره به مهنت هم کول غواړي او کوم چې بعض روایتي خبرې دي صرف ټکنالوژي باندې نه سار نه کوي نو ډېر مستقبل دی زمونږ
اکیلی سړي صاحب ډېر زیاته مننه چې د مشال رادیو په دې ځانګړي خبرونه کې تاسو برخه واخیستل د خپل د ژوند او د کار په اړه مو ګټور خاطرې او معلومات دا راسه شرک ډیر زیات مننه تاسو ته
تاسو ډیر مننه خوشاله اوسئ
دا مشال اړیو درنونکو په مشال مرکه کې تاسو د پښتنو د سیمې وتلي خبريال شینونکي او لیکوال اکیل یوسفزی صاحب خبرې واوریدلې هم دې سره پروګرام رانغاړو خپل کوربه ګلیاست اجازه ورکړي په لوي لا مسپارم.